سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پېښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اورېدلي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمهیز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوی مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والي میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي و چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې خودل شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یو تلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې دا وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوې دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر سره اوسه قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم موږ ډار درلوده دینه چې هغه وخت 14 نه کېږي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کوي سره.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه محکم تلې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تلې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسېدنې وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې 140 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي. په غزنی کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یوه کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالله فیټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شوي شمیر 19 کسان یاد کړي وو، خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډره به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي، دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دي هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه، نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدي. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړې، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یو بل ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه ته یو پښتون مشترکه جرګه نوم مرتبه ورکړل شوی وو، قبایلي مشران پکې وو، ځینې پکې مذهبي شخصیات هم وو، سیاسي شخصیات هم وو. او زما معلومات داري چې د تیر ورځ کله ماښام وړاندې ورسېده وروسته بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکه هغه د دې کوربه دی. هغه وخت کې جون په اورنۍ په 2 منټه چې دی ورغلی وو هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شوی و. پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دوی سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې د وړاندې نغې شروع کړي دي نو دوی باغې سره د ټي ټي پي هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی ته جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت و چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل تللی دي. نو تیره ورځ خو د دې ملاقات ته ما کابل نه معلومات ترلاسه کړي خو ملاقات شوی و ځکه چې ما ته د دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شوی چې هغه وشي. جزئیات لا نشته ځکه دوی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دی نو دا غیغه یو غوښتنه ډیره زیاته په وار وار باندې غی کوي. او هغه د قبایلی چې کوم ولسوالۍ دی اوس د دې غزور حیثیت غواړي او دغه انزمام چې وو یو ځکه د خبر پښتونخوا سره دغه د جرګې ته هغه خپل جدا دی لپاره سکر خاطر دینه واپس نشي او دنیا دمان چې کله تللی دغه وخت دی او لیک دغه جره د دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپل غوښتنه په تکرار کړي وو. نو دا پلاوی چې زی د دې بنیادی مقصد دا دی ک دویما خبره وکم چې کوم مشکلات دی په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي پرمخ نه زی دا خطر کار شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لګي او دا جرګه محکم تلې و بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغه وړاندې تلې وې لیکن هغه وخت کې برسنۍ ځکه نه رسنیو کې باندې راتله اوس پرسنیو کې شان راشي. نو چې کوم مشکلات دي هغه د پر دې لګي چې دی به خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تیره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسیدلي دي. 125 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلیه
د ښاغلي حقانی په خبره د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیرې اونۍ کې 25 مړو او 160 ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډیر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالي ده خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام شان دا ټول وڅو شمسیان اوبه شمسیان نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډیر سیلابونه راغلي موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. باید د ژر تر ژر
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او دا روان دی. درول لوري د اړینو مرستو د نه رسول الله مل شکایت لدی. د دغه ولایت دوه تن اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډیر غربت کې دي. هیڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي هم د مونږ زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي مالي او ځینې. خو حکومت په دې اړه هیڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړي او نه خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې د طالبان سره څوک یا په خپله څوک واسطه ولري یا په دې کې یو څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات پسونه خپل سوځېدلې دي. اوبه نشته، اوبه نشتون دی. او ټول پسونه سوځېدلې دي. طبي دوی سره مبارزه کوم اداره چې تر اوسه موږ سره کومه مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي ټولو زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیک نوروزی خپل قزاقستانی او روسی سیالانو ته په ماته ورکولو سره پایلو به تلارو مونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومان په ووم پړاو سیالیو کې د قزاقستانی او د روسی سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فائنل ته لارو مونده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسي په ولادیوستوک ښار کې وړمو رسپیل شوې. د آسیا ماشومان تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خی روان او راتلونکي ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدیځ زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي تیر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیگ ته د لارموندنې په مخه دا سیالي چې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوي. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونې وړاندې پیل شوې وي د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګول وهونکو او جواد علي کوزي د غوره ګول ساتونکو په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې له یو بل سره د اګست له 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو بیا هم ز احمد تکل هرکلای کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابربند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابربند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندی خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بڼ چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بڼ کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بڼ هم بولي. خو آیا دا بڼ د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بڼ چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دا هغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1902 المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې له ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کوله او ډېره مزه بې وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دا بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل، او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې تر رسیدي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چاک شوې د راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چاکېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پېښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کېږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي، ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 65 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ. بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیق وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پشتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړې وي.
مستقیم تاثیر بده که لری دی جیولوژی لالی هاست مو قوال بده بارک مخاور و برسی وکو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوې نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري. تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شپه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل 16 کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، که ندالۍ دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دي، شو ټوله مطلقاً وچ دي. او بله خبره دا ده، دا 15 کاله چې زموږ په ملک کې جنگ و، بی حساب په میلیاردونه ملي متر اوبه ایران ته موچ تللي دي. نو زموږ مشرتابه باید دغه 15 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته. اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم، د میدان وردګ ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی. که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابو نه د خپلو خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځوایي روابط پالئ. مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز